پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې ده. شاهین بنریما او تاسو ته د غیاب ساته خبرونه کړکلی هم په خبرونه کې حال درکو. افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په باجوړ کې د امنیتي سرتیرو په ګاډي د برید، خیبر پښتونخوا کې د کانګو وایرس ته خورېدو د کټوالو د ستونزو په اړه د خیبر پښتونخوا د وزیر الله د تازه څرګندونو نه مهم خبرو خوړم به د دې وخت خبرونه اورو او وړاندې کوونکي د زمون همکار ګل آیاس.
د امریکا د بارانو چارو وزیر جان کیری په کابل کې د ولسمشر کاندیدانو سره بیا ملاقاتونه کړي دي. په پیښور کې د کانګو وایرس له وجې د مړو شوو کسانو شمېره 4 ته رسېدلې ده او په غزه پټه کې د اسرایلي ځواکونو بریدونو کې د فلسطینیانو د مړو شمېره 121 ته ورسېده. د امریکا د بارانو چارو وزیر جان کیری نن په کابل کې په دویم ورځ هم د ولسمشر کاندیدانو سره ملاقاتونه کړي دي. د جان کیری د سفر مقصد د ولسمشر انتخاباتو جنجال ته د حل لاره راوستل ده. جان کیری پرون هم په کابل کې د ولسمشر کاندیدانو عبدالله او اشرف غنی او ولسمشر حامد کرزی سره ملاقاتونه کړي ول. نوموړی ویل چې امریکا د یو داسې بهیر رامنځته کولو کوشش کوي چې په قانوني ډول یو غوره مشر د افغانستان وخت ترلاسه کړي. جان کیری نن په دویم ورځ هم عبدالله او اشرف غنی سره لیدو کاته وکړل. د افغانستان ولسمشر انتخاباتو دویم پړاو لومړنۍ نتیجو تر مخه اشرف غنی په خپل سیال بری ترلاسه کړی و، خو عبدالله د نتیجو منلو نه انکار کړی و. بلخوا د افغانستان ولسی جرګې د ولسمشر د کاندیدانو او د امریکا د بارنو چارو د وزیر ترمنځ د خبرو په اړه هیلمندي وښوده. د جرګې غړو نن خالی په ورځ په عمومي غونډه کې ویل چې د جان کیری، اشرف غنی، احمدزی او عبدالله ترمنځ د پرونی او نننۍ لیدنې به د انتخاباتو د لانجې د هواري په برخه کې اغیزمنې تمامې شي. د شمالي وزیرستان په 15 تحصیلونو کې په زرګونه بند پاتې شوي کسان وایي چې دوی له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د رزمک، ګډیبام، د تاخیل، شوا، سپینوام او د کلي کې پاتې شوي خلکو مشالړو ته ویل چې حکومت دوی ته ویلي وو چې هلته به عملیات نه کیږي او دوی د کړي نه کوي، خو اوس د دوی په وینا ټولې لارې ورباندې تړل شوي دي او دوی د خوراک څښاک لپاره څه نه لري او ناروغان په کورونو کې ورته پراته دي. بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز غټک ویلي چې دوی د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. پرویز غټک د جمعې په ورځ په پیښور کې خبري غونډې ته ویل چې د پاکستان وفاقي حکومت باید نړیوالو او غیر حکومتي ادارو ته اجازه ورکړي چې د دې کډوالو بندوبست وکړي. په پیښور کې د کانګو وایرس له وجې د مړو شوو شمېره 4 ته او د متاثر شوو شمېره 11 ته رسیدلې ده. په پیښور حیدرآباد میډیکل کمپلیکس کې د کانګو وایرس ناروغانو لپاره جوړ کړل شوی خصوصي وارد مشر ډاکټر ولی رحمان د مشال لري تویل چې د متاثر شوو کسانو درملنه روانه ده. دوی زیاتوي
اوس پر مونږ ته تقریبا 12 کیسونه مونږ ته راغلي دي، داخل شوی دي. په دې کې شپږ کیسونه کنفرم شوی دي چې پازیټیو دي، یو کیس نیگیټیو دي او څلورو کیسونو ریزلټ نه دی راغلی. چې رقم وفات شوی دي په دې کې دوه کیسونه د افغانستانو، یو کیس زمونږ د پېښور وو او یو کیس د بنو اوسیدونکو دی په پېښه باندې هغه قصاب وو.
بلخوا ډاکټران وایي چې د کانګو وایرس د سارونو انسانانو ته انتقالیږي، خو د دې مخنیوي ممکن دی چې د ساربو نه په صحیح طریقې سره د پونونو تلفي وکړل شي. پاکستان او افغانستان د پولیو یا ګوزن ناروغي ختمولو لپاره په ګډه په یوې حکمت عملی اتفاق کړی دی. د پاکستان سرکاري راډیو نن په خپل ویبپاڼه خبر کې ویلي چې دا د دواړو چې دواړه هیوادونه په کوټه کې د دوه ورځنۍ غونډې وروستو په دې سلا شول. په دې لړ کې دواړه هیوادونو له یو بل سره په همکارۍ هم اتفاق کړی دی. د بلوچستان د صحت وزیر احمد بلوچ ویلي دي چې د پاکستان افغانستان د دې په وجه تر مخه به هر ورځ 800 ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول کیږي. بلخوا د قندهار ولایت د صحت محکمې مشر عبدالقیوم ویلي چې د پولیو رنځ ختمولو لپاره د نږدې همکاري ضرورت دی. په باجوړ جنسي کې لږ ډیورنډ کرخې سره نږدې په غاخي پاس نومي سیمه کې وسلوالو طالبانو د پاکستان د ملیشا ځواک 3 عسکر وژلي او 2 نور یې زخمیان کړي دي. په وژل شو عسکرو کې د پاکستان ملیشي یو کپتان هم شامل دی. دا پیښه هغه مهال شوې چې وسلوالو طالبانو د ملیشا ځواک په موټر برید کړی دی. د طالبانو بیان شاه عبدالله شاهد د دې پیښې پړه منلې ده. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د قندهار ولایت په پنجوای ولسوالۍ کې د سړک غاړې د ماین په چاودنه کې د یوې کورنۍ اته کسان وژل شول او دوه نور زخمیان شول. د پنجوای ولسوال حاجی فضل محمد مشال اړې ته ویل دا چاودنه نن له غرمې مخکې هغه وخت د نوروزو په سیمه کې وشوه چې یو موټر د سړک غاړې په ځای شوي ماین سره وجنګېدو. د دوی په خبره په وژل شوو کې پنځه ښځې او درې نارینه شامل دي چې ټول یې د یوې کورنۍ غړي دي او د همدغې کورنۍ دوه ماشومان هم پکې زخمیان شوي دي. بلخوا په ننګرهار ولایت کې هم د سړک غاړې بمي چاودنه کې دوه کسان وژل شوي. د دغو پیښو ذمهواري چا نه ده منلې. په لغمان ولایت کې د وسلوالو طالبانو او د امنیتي سرتیرو ترمنځ په نښته کې 15 وسلوال وژل شوي. د لغمان ولایت چارواکي وایي چې نن سهار 3 بجې وسلوالو طالبانو په ډله ییزه توګه د النګار ولسوالۍ کې د پولیسو او ملي اردو په پوستو برید وکړو چې د افغان ملي امنیتي ځواکونو د سخت غبرګون سره مخامخ شول. نښتې 15 ساعته دوام وکړ چې په نتیجه کې 15 تنه وسلوال مخالفین وژل شول. بلخوا د وسلوالو طالبانو وایي زبیح الله مجاهد په یو ټلیفوني پیغام کې ویلي چې په یاد پیښه کې 9 پولیسوالا وژلي او 6 نور ټپیان کړي دي. او رسې خبر دی په غزا پټه کې د اسرایلی ځواکونو لخوا د بریدونو لړۍ په 15 ورځ هم دوام لري چې پکې د نورو فلسطینیانو د وژل کېدو رپورټونه دي. د فلسطین د روغتیایي چارواکو تر مخه په بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمېره 121 ته رسیدلې ده. رپورټونو تر مخه په غزا ښار کې نن یو جمعه سره نږدې 2 ډلې په نښه کړل شوې چې پکې 9 کسان وژل شول. اسرایل د فلسطین په ورپکو تور لګوي چې له مذهبي ځایونو څخه راکټونه داخل کیږي چې عامو وګړو ژوند ته یې وګړو ژوند یې خطر سره مخ کړي. دا تر دې مهال د مشال لډو خبرونه
مو د مشال لډو نو ریډیو چې زمو همکار ګلیاز وړاندې کول زمو خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو .com د لارې هم اوریدئ شئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیله خودلې چې په افغانستان کې د انتخاباتو په سر د لانجې د هواري لار باب پیدا
کړي.
د شمالي وزیرستان په ځینو برخو کې پاتې شوي خلک د اوبو او خوراکو د کمی سره مخ شوي دي.
مشتا حکومت اعلان وکړ چې کله دا نر خل واده چې تاسو ما درې مشه کله واته تان شولې چې تاسو یو لیار باندې باز کی مسلسل کار فیدو رشان نه ملایوي چې دوی نه ملایږي.
په باجوړ کې د امنیتي ځواکونو په ګاډي د بریټ په نتیجه کې د یو کپتان په ګډون درې امنیتي سرتیري وجل شوې دي. د خیبر پختونخوا وزیر الله غوښتلی غیر سرکاري نړیوالو ادارو ته د بې کورشو خلکو د مرستې اجازه ورکړي.
بالکل ہارڈی ریڈی کر مونگتا افسرانو کمے دے او دے مونگا افسر چ دیا بلوچستان تے جی بے مونگا افسران ال تے جی مونگتا ضرورت تے
او پ خیبر پختونخوا کی دے کانگو وائرس تے کبلا دے وجل شو کسانو شمیرا سلور ترسے دلے
اوس کرے مونگا تا تقریبا 12 کے سنا مونگا تا راغلی دی داخل شوی دی پدے کی اشپک کی سنا کنفرم شوی دی چا پازیٹو دی
دسیمونو نے نور راپور نو تفسیرے ہم لرو تر پائے دے مشال ریڈیو سرو. پیل کو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر افغانستان ته سفر نه نوموړي وزیر نن په دویمه ورځ هم په کابل کې د لانجمنو ولسمشریزو انتخاباتو په سر د کړکیچ کمولو لپاره د ولسمشرۍ د دوو کاندیدانو ډاکټر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله سره لیدلې دي. په دغه اړه نور تفصیل په دې راپور کې وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په دویم ورځ هم په کابل کې د لانجمنو ولسمشریزو انتخاباتو پر سر د کړکیچ کمورو لپاره د ولسمشری د کاندیدانو ډاکټر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله سره لیدلې دي. کیری ویلی دی امریکا هڅه کوي چې داسې عمل مخې ته راوړي چې د افغانستان لپاره د هر هغه مشر مشروعیت یقیني کړي چې په سمه او قانوني لاره مشري ترلاسه کړي. نوموړي زیاته کړه
تما د چې په راتلونکو څو ساعتونو کې موږ د افغانستان لپاره په دې انتخاباتو کې هغه لار پیدا کړو په کومه لار تک چې افغانستان ډیره اړتیا لري.
جان کیری نن د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو ډاکټر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله سره په دویم ځل کتلي او وروسته بعد ولسمشر کرزی سره هم ملاقات کړي. د انتخاباتو د دویم پړاو د لومړیو نتیجو تر مخه ډاکټر اشرف غنی ډیر ووټونه ګټلي دي خو ولې ډاکټر عبدالله دا نتیجې مسترد کړي دي. روانه ونې ولسمشر اوباما هم د دواړو کاندیدانو سره خبرې وکړې او خبرداري ورکړه چې کچري د واک تر لاسه کولو لپاره د قانون نه بهر سګام واخیستل شو نو امریکا به د افغانستان سره مالی مرستې ودروي. تیر ورځ د ولسمشر کرزي او جانکيري ترمنځ د ملاقات نو ورستو د ولسمشر کرزي د دفتر لخوا په یو بیان کې ویل شو چې د ولسمشرزو انتخاباتو په سر د لانجې د هواري لپاره هر هغه لارې چې د قانون په چوکاټ کې دننه وي او دواړه کاندیدان پرې رضاوي ولسمشر کرزي ته هم قبول ده. ډاکټر اشرف غنی د هاغلي جانکيري سره د ملاقات په پیل کې ویل چې هغه د تجمن دي چې ووټونه د وسړل شي. نوموړي زیاته کړه د انتخاباتو عمل باید دومره پیاوړی او د قانون د لارې سم وي چې د افغان ولس او نړۍ لپاره د باور وړ وګرځي. د انتخاباتو د 8 میلیونه ورکړل شویو رایو څخه تر 3 میلیونو رایې یو وټونه داسې دي چې په ممکنه توګه ورته انتخاباتي چارواکي یو ځل بیا کتنه کولی شي. په عین حال کې د ډاکټر عبدالله ملګری او د ولسمشری وړومبی مرستیال کاندید محمد محقق غوښتنه وکړه کچری د انتخاباتو په سر لانج نه هواریږي نو د یو کار لپاره د عبوري حکومت جوړ کړل شي. نوموړي د انتخاباتو په خپلواک کمیشن کې د اصلاحاتو غوښتنه هم کړې ده.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سفر او دغلتا د انتخاباتو د نتایجو په اړه باندې د سیاسي مشرانو ترمنځ اختلاف په دغړه افغان ولس سوای او رو د یو څو کسانو خبره
ستاسو له پیغامونو نه.
السلام علیکم. عبدالواحد جرأت د میدان وردګو ولایت. زما د دواړو کمیسیونونو څخه دا هیله ده، البته د انتخاباتو د کمیسیونونو څخه، چې د انتخاباتو پایلې په خپل وخت باندې اعلان کړي. که چېرته نور هم وخت وغواړي، د افغانستان ټول خلک د اقتصادي بحران سره مخامخ دي، ټول کاروبار په ټپه باندې ولاړ ده، حتی بزګران او شای نه خرڅیږي، تاوان سره مخامخ دي.
زه نور محمد نوري د فراه ولایت د بلبلک ټولسوارۍ نه زما نظر هم دا دی، زما غوښتنه دا ده د دواړو کاندیدانو څخه لکه محترم ډاکټر سر عبدالله او محترم ډاکټر صاحب اشرف غنی بله د خپل افغانستان جوړ کړي، خپل افغانستان په جوړش کې د کوشش وکړي، خپل اتفاق او اتحاد وکړي.
د آزادۍ زمانګ د کونړ د خلکو ټولو په نظر دغه موجوده مشکل دی د دواړو کاندیدانو ترمنځ حق کې چې افغانستان نور د جنگ او د کړاوونو نه خلاص شي او دغه جګرخونی او بدبینی د منځه لاړ شي او کنه د افغانستان خلک ډېر ستړي شوي دي د ټوپک سالارۍ نه او د جنګ سالارۍ نه. خو بهتره به دا وي د هر چا په ګټه چې دا موضوع دې انجام کړي او سرته دې ورسوي او دغه وزیر خارجه ورته بانه او دلیل او دغه وګرځوي چې دغه راغلی و دا موضوع یې حل کړل او کمیسیون باندې باید فشار واچوي چې دغه کار خلاص کړي او اطمینان کوي لارې کوي نهایی اعلان وکړي چې بیخي آینده ته دا شر پاتې نه شي.
شمالی وزیرستان د 15 بلابلو تحصیلونو کې پاتشوی خلک وايي حکومت ورته ویلی وو چې دوی د کډین نه کوي او د غلط عملیات هم نکي. خو بل طرف ته د کرفیو لکبل دوی د اوبو خوراکي موادو او د ویانو د کمی سره مخ شوې دي. په دغه اړه تفصیل د عمر دراز وزیر پراپور کې.
شمالی وزیرستان کا یو اڑختہ دا آپریشن ضرب اعظم نہ تر اتلک پورے خلق خپل خپل سیمنا کڑا شوی. نو بل طرف تا تحصیل رزمک تحصیل گاڑیوم دا تاخیل شواس پینوام او ایدک کلی کے لا ہم دا دولت پا امر باندے تر دو لکو پورے خلق پاتے شوی چے ورتویلی شوی دوی با کڑے نہ کوی او دا غلط عملیات ہم نہ کیگی. خدا د غوسی مخلق وای د امن په نوم یې ایثار کړي خو ور باندې لارې تړل شوی، خوراکي توکو د نشوالي سره مخ شوی او ناروغان یې هم نشي کولای چې درملنه یې وشي. زکات چې د دوی په وینا د غسیمو کې دا اول نه هم د معیار روختونونه نه ول. در از مکو سیدون که ډاکټر خان وای تش په کورونو کې ناستی او چې بهر د چینو نه د اوبه راوړلو لپاره هم ځي نو امنیتي ځواکونه ور باندې ډزې کوي
لکه امیر ته ګټی نه خو پر نه سه یو ساين نه ملو کیږي صرف خالی چې دا حکومت د مهرباني وو چې امیر ته بجلی رو جوړا کو دوه میل ډیر ډیر شکر یاد کوي کولیت کې ساين نه ملو کیږي چې واغر نه تا سی واچنه ته برابري بالکل دا حکومت ډا ځي بل طرف تر توی چې څه دې سره ما چیرې دې سره ما تاسو سره زم
تحصیل گاڑیوں مسیدون کے چپخ پہ یہ پغرونوں کے سفر کرے او بنو تارا وطلے و وائی مسلسل کرفیو دا اوڑان دے دولت ورتا ویلی و چه دوی تبا لارے خلاصے وی
مشتا حکومت اعلان وک شکل ادا نر خلوا چ توس مادری می شکل وا تا تان شولی وی چ توس تو یو لیار بندی باز کی مسلسل کار فی دو رشا نہ ملا وی جی دوی نہ ملا ج کیم ہیلتھ ٹیکنیشین ای اندر سی داس پرائیویٹ ڈاکٹر ہندی ای دس سره بالکل دوی نشتا پین سچ کلا راون پالیار ش بیا مت یو ش زنام ول دلا ش داد راون سالور با جرو وتری د کلینا وی گاش پش با ج باین تروازی دی اپنڈکس اپریشن او هغه به وجود ش کی ما دور تلا د سره می اسمان دو خوستا نری می اس واسطا کا تم هغه به
فدا خان وای نمبر باندے دا امن شوے خو پا اصل کے پر جال غڑا ولے او ایسار شوی دی
دے ڈنگین چکی ما گیٹ دا بند آئی دے میزر ازما کا دے خپل تشیدی سرا رابطا دے تحصیل دا تاخل طرف نا چکی ما را سعیدو دے خوراکی ما وادے آگا ممکنہ ندو بلکہ دیر لرش خال پا خریب پا خرب ہونے چکی ما سامان روڑا وی یو سیریس تو کیس پرت آئی ازما کا بزر سے بڑا دا کنا انجری دید بدری کنا تو لوی غار درخواستینا دی دے غبریگیٹ نا ونسا دے کور کمانڈر دے کارنل پر درخواستینا کی دیوپان اور سے تو تاری امرجن سیجار میں لگی
کلامو چے پا دے آڑا شمالی وزیرستان کے دا انتظامیہ چارواکو نو پختل نو دوی اوے فی الحال کرفیو دوام لری او دغه خلکو لپاره دا سه خاص بندوبست په اړه هیڅ آرډر لا هم نه دی ملاو شوی د یدونې دا چې شمالی وزیرستان کې 15 جون باندې د وسلوالو خلاف اپریشن ضرب اعظم فوزی عملیاتو شروع کېدو نه پس د 22 جون نه د غلطه کرفیو لګول شوی او یادو سیمو کې پاتې شوي خلکو په تګ راتګ باندې بندیز دی عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
عمر دراز وزیر راپور مورد اوریدونکو او تیر ورځ په زیرلا هاوس په خبر کې وی خبري غونډه تا د وینا په وخت پښتونخوا وزیر الله پروز خټک له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې په کار د وفاقي حکومت نړیوالو مرستندوی ادارو د پاکستان غیر دولتي ادارو ته د شمالي وزیرستان د کډوالو سره د مرستې اجازه ورکړي. نور تفصیل د غلام غوث په راپور کې و.
که څه هم څو ورځې وړاندې د وفاقي حکومت چارواکو ویلي وو چې د شمالي وزیرستان د کډوالو د سنبالولو لپاره د بهرنو مرستو ضرورت نشته او په خپلو وسایلو به پاکستان د شمالي وزیرستان کډوال سنبالوي، خو تیره ورځ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په خبري کانفرنس کې وویل چې نړیوالو او ملکي مرستندوی ادارو ته اجازه ورکول پکار دي چې د شمالي وزیرستان د کډوالو سره مرستې وکړي.
انٹرنیشنل این جی اوز کو اجازت دی جائے کیونکہ ہمیں ضرورت ہے.
نړیوالو مرستندوی ادارو ته اجازت ورکول پکار دی ولی چې مونږ ته ضرورت دی او دا کډوال به واپس هم خپل سیمو ته لیږدول غواړي. د دوی کار به په لس شل یا دیرش ارب روپو ونه چلیږي او دوی له د سلو نواخله تر 200 ارب روپو پورې د مرستې ضرورت دی.
ہمیں مدد کی ضرورت ہے.
تیره ورځ په وزیر اعلی هاوس په خبر کې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک له وفاقي حکومت دا غوښتنه هم وکړه چې خیبر پښتونخوا صوبه دي د بلوچستان او گلګت بلدستان پرنګ یو سخته سیمه یا هارد ایریا وګرځول شي چې په دې صوبه کې د امنیتی او انتظامی افسرانو د کمی پستونزه قابو اوموندل شي. د لړکی د خبری کانفرنس پر مهال د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک مشال ریډیو ته وویل
بالکل هارد ایریا ډیکل مونږ ته افسرانو کمې دي او د مونږ افسر چې دی هغه بلوچستان ته ځي او هغه هغه کمپلسری په نوکری کې چې درې کال هارد ایریا کې تیرې وي مونږ افسران هلته ځي او مونږ ته ضرورت دی ځکه چې هم چې مونږ صوبه دی هارد ایریا شي چې مونږ خپل افسران او نوي افسران راشي.
په وزیر اعلی هاوس په خبر کې په خبری کانفرنس کې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د وفاقي حکومت نه دا غوښتنه هم وکړه چې سرنګ په تیر حکومت کې د پښتونخوا صنعتونه او کاروبار د ټیکس نه مستثنا ګرځول شوی وو نو موجوده وفاقي حکومت دی په موجوده مشکل حالاتو کې د پښتونخوا شوبې لپاره دغه رقم ګام پورته کړی.
ګور دا ټیکس چې کم دی دا مکه ایگزمټو چې کله سوات آی ڈی پیز راغلی او زلزلہ هغه دی درې کال ایگزمشن وکړو اوسه ختم کړی او دغه حالات بدتر دي زیامه چې دی وکړي او په کار ایگزمشن علاوه چې موږ ته سمرات ورکړي انډستریز ته.
په خبري غونډه کې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک دا اعلان هم وکړ چې په صوبې کې د بجلی د کمی په لړ کې به د جولای په 14مه نیټه به د پښتونخوا حکومت د وابډې په ضد احتجاج ترسره کوي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی خبري غونډه راپور مورده او د پاکستان د فوج مشر ویل دي د شمالي وزیرستان نه تختیدلي ترهګر به واپس راتلو ته نه پرېږدي او دغه لړ کې ورسره قبایلی ولس هم د مرستو ژمنه کړې ده. د پاکستان قبایلی سیمو کې د ترهګرو شتون او د دې د وجوهاتو په اړه د اسلام آباد زموږ همکار ریاض موسی خیل راپور راکړي.
د برتانیې یوې خبری ادارې سره د خبرو اترو په وخت د آرمی چیف جنرال راحیل شریف وینا وه، هر څوک پوز دا خبره نشي کولی چې کله به شمالي وزیرستان اپریشن سرته رسي او بې کوره شوي خلک به خپلو کورونو ته ستانه شي، خو بیا هم دوی د کامیابۍ امیدوار دي. نوموړي زیاته کړه چې کمی سیمې د ترهګرو نه پاکې کړي شي، هغې ته به ترهګر په دوباره راتلو نه پرېږدو او دغه لړکې قبایلي خلک هم وایي چې ترهګرو ته به په خپله خوره ځای نه ورکوي. د آرمی چیف د بیان په هکله مشال ریډیو د دفاعي چارو د کارپوه او پاکستانی پوز د پخوانی بریگیډیر سعد محمد نه تپوسو کو چې آیا واقعي هم پاکستان خپل خوره د ترهګرو نه پاکولو په خا اراده کړې ده؟ نو دوی
دا اراده خو خولې ده او دا زما په خیال باندې دغه چې کوم خلکو یره ظاهروله خاص کر په افغانستان کې یا امریکانان یا چین شو دا غیم دلته د زنجان صوبې نه خلک راغلي، نو هغه دا یو پیغام دی دغه خلکو ته چې دغه تاسو تصور وی چې وقتی طور باندې دی مونږ خل او دی به دوباره چې کوم دی نه مونږه بیا دلته
بل طرف ته د سیمیزو چارو یو بل کارپو او لیکوال محب وزیر وای قبایلی سیمې د ترهګرو مرکز زکه جوړ شوی وو چې دې ته حکومت توجه نه ورکوله او که پاکستان غواړي دلته نه ترهګر ختم شي نو دغه سیمه به په کامی بهیر کې شامل وي. دې زیاتوي
خلکو پراتک کې د دې ځای چې کوم نظام قانون رایج وو هغه ډېر لوز وو او د هغې نه د خلکو ډېر غټه فایده اوچته کړې ده، نو که آرمی یا سویلین یا هر څوک هم واقعي دې ته سنجیده وي نو تر ټولو د مخه به دوی دلته د ملک د نورو سیمو په شان یو قانوني او یو آئینی حیثیت ورکوي او هغې نه پس به چېرته یو داسې صورتحال جوړېږي چې واقعي څوک
د ذکر وړ ده چې شمالي وزیرستان مختلفو سیمو کې د ملکي او غیر ملکي وسله والو په ضد پاکستاني پوز د تیرې میاشتې 15 نیټې نه کاروایی شروع کړې ده چې پکې تر دې دمه د ISPR په وینا تر 400 زیات وسله وال وژل شوي او د دوی د پټنځایونو او مرکزونو په ګډون یو شمېر روزنځایونه او د بمونو کارخانې تباه کړې شوي دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په باجوړ ایجنسۍ کې د امنیتي ځواکونو په یو ګاډي په وسلوال برید کې د یو کپتان په ګډون درې امنیتي سرتیري وژل شوي او دوه نور زخمیان دي. تفصیل د سیمې زموږ د همکار په راپور کې ورو.
بیګا د شپې درې بجې د ډیورن د کرخې په غاړه غاښې پاس باجوړ ایجنسۍ کې د طالب وسلوالو په برید کې د عسکري قوتونو د یو کپتان په شمول درې غړي مړه او دوه نور زخمیان شوي. دا پولیټیکل انتظامیه د کنټرول دفتر باجوړ ایجنسۍ لخوا مشهد ریډیو ته وویل شو چې دا پیښه بیګا هغه مهال شوې چې د عسکري قوتونو غړي د کټکوټ لوی ماموندونه د ډیورن په کرخه جوړ غاښې پاس عسکري پوستې ته روان وو. دوی وایي چې په یاد برید کې د پاکستاني ملیشي ځواکونو د یو کپتان په شمول درې غړي وژل شوي او دوه نور زخمیان شوي. بلخوا د تحریک طالبان پاکستان وایان شاهد الله شاهد مشال ریډیو ته د ټلیفون د لارې دغه پیښې په خپل سر منلی او داوا کوي چې ګنې عسکري قوتونو ته رسیدلې تاوان ډیر زیات دی. یاد دی چې د دریو میاشتو راهسې د باجوړ ایجنسۍ په واړه او لوی ماموندو او په ناوکۍ سیمو کې همدا شان پیښې رامخته کیږي چې پکې د عسکري قوتونو او د امن لښکریانو غړو ته زیانونه رسیدلي دي. ولې بیګانه پیښه د شمالي وزیرستان د اپریشن د شروع کېدو وروسته په باجوړ ایجنسۍ کې اولنۍ پیښه ده. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسۍ.
په پیښور کې د کانګو وایرس لوجې د مړو شمېره څلور تر رسیدلې ده او یوولس نور کسان د دغه وایرس نه اغېزمن شوي دي چې کتنه روانه ده. پیښور حیدرآباد میډیکل کمپلیکس کې د کانګو وایرس ناروغو لپاره خصوصي وارډ هم جوړ کړی شوی دی. په دغه اړه نور تفصیل شبیر جان په دغه راپور کې راکړي.
پیښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د کنګ وایرس د مخنیوي او د دې د ناروغو د علاج لپاره جوړ کړی شوی د خصوصي وارډ مشر ډاکټر ولی رحمان مشال یړو ته وویل چې تر دې دمه د دې وایرس نه چې د سرونه انسانانو ته لګي څلور کسه مړه شوي دي او یو لس نور متاثر شوي دي. دوی وایي چې د متاثره ناروغو د وخت په هسپتال کې طبي معاینه روانه ده چې پکې ځینې ته دغه وایرس دی او د ځینو د ټیسټونو یا کتنې لا نتیجه نه ده راغلی. دوی زیاته کړه چې په مړو کې دوه کسان افغانیان او دوه پاکستانیان دي.
اوس پرې مونږ ته تقریبا یولس کیسونه مونږ ته راغلي دي داخل شوي دي. په دې کې شپږ کیسونه کنفرم شوي دي چې پازیټیو دي، یو کیس نیگیټیو دی او سلورو کیسونو ریزلټ نه دی راغلی. ټیسټ مونږ لګلی دی ان آی ایس ته. په دې کې سلور کیسونه چې دي هغه اوس پرې په حق رسیدلي دي. اوس مونږ سره په هسپتال کې درې کیسونه داخل دي چې رقم وفات شوي دي. په دې کې دوه کیسونه د افغانستان وو، یو کیس زمونږ د پېښور وو او یو کیس د بنو اوسېدونکي دی په پېشه باندې هغه کساب وو.
په خیبر پښتونخوا کې د لایف سټاک محکمې او د سرو ډاکټر اسرار مشال لیړو ته وویل چې دا وایرس د سرو نه انسانانو ته لګي او بیا د متاثره انسان نه نورو سرو ته او انسانانو ته هم لګېدي شي، خو ولې د دې مخنیوی کېدي شي؟
د دې د خورېدو چې د نو لویه ذریعه چې دا کونی اوښینی دي، دا کونی نه په سرو کې دا دي. نو که چېرته مونږ په صحیح طریقې سره د خپلو سرو نه د دې کونو تلفو کړو، د دې نه مونږ خپل سرو پاکو، د دې ریډیکیشن اپټکس وکړو، ان شاء الله تعالی چې دې بیماری هغه بالکل ختم شي، امکان بالکل ختم شي.
خو ډاکټر ولی وایي چې عام ولس کولی شي چې په خپل احتیاط وکړي نو د دې رنځ مخنیوی کېدي شي.
بچاو خو بس دا دي چې مریض سره کم نه کم کنټیکټ پکاري، چې مریض سره ملاویږي چې ګلوز یا چولی وي، ماسک یا چولی وي، کاسو لگاون یا چولی، مکمل کور وي. ٹھیک شو، هسپتال کې یو کړي دا ټول انتظامات مو کړی دي، آئسولیشن لپاره مو کمرې هم ورکړي دي او نور چې کوم سیزن پکار دي هغه ارینجمنټ مو هم کړی دي، خپل سټاف مو هم الرټ کړی دي او چې کوم اقدامات دي هغه مونږ ټول کړی دي. ان شاء الله
د ډاکټرانو وینا تر مخه د دې رنز په 400 روزو کې پته لګي چې آیا متعلقه مریض ته د غرنج تي او کنه او آیا دې بچکی دي شو کنه. بل خو دی وای چې موجوده وخت کې د دغه وایرس متاثره زیاتره کسان د افغانستان ناراضي او باید حکومت هڅه وکړي چې په پولا کم افغانیان راتېریږي هغه ته هملته کې ویکسین یا درملنه ورکړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی تیر ورځ خبریالانو سره په خبرو کې ویلي دي چې سیف علی زرداری، نواز شریف او نور سیاسي ګوندونو په تیر حکومت کې د پخوانی صدر جنرال پرویز مشرف د مؤاخذې فیصله کړې وه، خو اسټابلیشمنت سره مذاکراتو کې دا فیصله وکړه شوه که پرویز مشرف د صدارت چوکۍ نه استعفا ورکړي نو ورته به محفوظه لاره ورکړي شي. نور حال اسلام آباد احمد الله په دغه راپور کې راځي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ویلی دی چې پیپلز پارټی او مسلم لیگ نون اسټابلیشمنت سره مذاکراتو کې جنرال ریټایرډ پرویز مشرف ته محفوظ لاره ورکولو وعده کړې و. تیر ورځ خبریالانو سره خبرو کې یوسف رضا گیلانی وویل چې تیر حکومت کې آصف علي زرداری، میاں نواز شریف او نورو سیاسي ګوندونو د پرویز مشرف د مؤاخذې فیصله کړې وه، خو وروستو دې لړ کې د اسټابلیشمنت سره مذاکرات وشو چې پکې دا وټاکلې شو که جنرال ریټایرډ پرویز مشرف استعفا ورکړي نو ورته بعد ملک د وتلو محفوظ لاره ورکړی شي. یوسف رضا گیلانی زیاته کړه چې دې لړکې د موجوده حکومت دا کردار صحیح نه دی او چې کومه وعده یې کړې وه نو هغه دې پوره کړي. د یوسف رضا گیلانی خبري غونډې وروسته د موجوده حکومت ترجمان او د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر سینیټر پرویز رشید نن مطبوعاتو سره خبرو کې په نواز شریف لګولې شوی دا تورونه رد کړل او ویل چې د پرویز مشرف په معاملې د نواز شریف اسټابلیشمنت سره هیڅ قسمه رابطه نه و شوی.
یوسف رضا گیلانی صاحب کی پریس کانفرنس کې ایک لفظ خوب
د یوسف رضا گیلانی صاحب پریس کانفرنس یو لفظ ما په خپل اوریدلې دي او په یوزه کې هم هغوی دا نه دی ویلي چې په دې معاملې وزیر اعظم نواز شریف صاحب په اعتماد کې اغسته وو. پیپلز پارټي زمونږ ګونته هغه وخت ویل چې پرویز مشرف ته د تحفظ ورکړي شي، خو مونږ داسې ونه کړو. نو په اخبارونو کې چې کومه دعوا چاپ شوې ده په هغه کې هیڅ حقیقت نشته. گیلانی صاحب خبره یو شان کړې ده او اخبارونو کې هغه ته بل رنګ ورکړی شوی دی که د یوسف رضا گیلانی، پرویز مشرف او اسټابلیشمنت ترمنځ داسې خبره جوړه شوې هم وه نو مونږ د هغې حصهدار نه وو. پرویز مشرف اسمبلی نه تحفظ اغستو ته پرې نه خودو. پرویز مشرف معاملہ اوس په عدالت کې روانه ده او د هغوی د مستقبل فیصله به عدالت کوي.
یاد دی وی چې دا وخت په پرویز مشرف خصوصي عدالت کې د آرټیکل شپږم تر لاندې آئین د ماتولو مقدمه روانه ده. د سره سره بینصیر بوټو او اکبر بوکټي وژنی، لال مسجد او ججانو نظربندۍ کې سونه پرې هم د ملک په مختلف عدالتونو کې چلیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اور دن کو درنگ شبیلا پا پختونخوا کی دا مازیگر پینزنی میں بجی کی دن کی دی دا گل ایاز نا دے وقت مهم خبرون اورو دا خبرون نرستو رت دا قامی و نڑیوال مدبواتو نا مهم بر خبران دیکو
دا امریکا دا بارانو چارو وزیر جان کیری نن په کابل کې په دویم ورځ هم د ولسمشری کاندیدانو سره ملاقاتونه کړي دي. دا جان کیری د سفر مقصد د ولسمشری انتخاباتو جنجال ته د حل لاره راوستل ده. جان کیری پرون هم په کابل کې د ولسمشری کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی او ولسمشر احمد کرزی سره ملاقاتونه کړي ول. د شمالي وزیرستان په پنځو تحصیلونو کې په زرګونو بند پاتې شوي کسان وایي چې دوی له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د رزمک، ګډیوام، د تاخیل، شوا، سپینوام او د کلي کې پاتې شوي خلکو مشال لري تویل چې حکومت دوی ته ویلي وو چې هلته به عملیات نه کیږي او دوی دې کړي نه کوي، خو اوس دوی په وینا ټول لارې ور باندې تړل شوي دي. بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې دوی د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. په پیښور کې د کانګو وایرس له وجې د مړو شوو شمېره څلورو ته رسیدلې او د متاثر شوو کسانو شمېره یولسو ته رسیدلې ده. په پیښور حیاتآباد میډیکل کمپلیکس کې د کانګو وایرس د ناروغانو لپاره جوړ کړل شوی خصوصي وارډ مشر ډاکټر ولی الرحمن د مشر لري چې د متاثر شوو کسانو درملنه روانه ده. پاکستان او افغانستان د پولیو یا ګوزن ناروغي ختمولو لپاره په ګډه په یو حکمت عملی اتفاق کړی دی. د پاکستان سرکاري رادیو نن په خپل ویبپاڼه خبر کې ویلي چې د دواړه هیوادونه په کوټه کې د دوه ورځنۍ غونډې وروسته په دې خبره سلا شول. په باجوړ ایجنسۍ کې له ډیورنډ کرښې سره نږدې په غاخي پاس نومي سیمه کې وسلوالو طالبانو د پاکستان او ملیشا درې اسکر وژلي او دوه نور یې ټپیان کړي دي. د قندهار ولایت په پنجوایي ولسوالۍ کې د سړک غاړې د ماین په چاودنه کې د یوې کورنۍ اته کسان وژل شوي دي. او په غزا پټه کې د اسرایلي ځواکونو لخوا د بریدونو لړۍ په پنځم ورځ هم دوام لري چې پکې د نورو فلسطینیانو د وژل کېدو رپورټونه دي. د فلسطین د روغتیایي چارواکو تر مخه په بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمېره 121 ته رسیدلې ده.
مهم خبرونه مورد اوردونکو اوس ورځو اسلام آباد ته چتر زموږ همکار سره زهیر ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دلته زموږ همکارې ملیحه امیرزاده تاسو دپاره د نړیوالو مطبوعاتو نه ځینې برخې غوره کړي دي. دغه دواړه راپورونه اورو.
نن د پیښور نه خبریدونکي مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې کراچۍ کې د کلنګ اغوستونکو تعلق د هرې سیاسي ډلې سره وي د هغوی پر ضد به سخته کاروایی کولای شي او د کلنګ اغوستونکو پر ضد به د تحفظ پاکستان قانون تر لاندې مقدمه درج کیږي. د ادارې په وینا چې د کراچۍ والو لپاره د وزیر اعظم دا بیان د ستاینې وړ دی، خو که وکتې شي نو دا وخت په خیبر پښتونخوا کې هم د غرنګ پیښې هر ورځ رامنځته کیږي او که کلنګ ور نکړي نو د هغه د کور مخې ته چاودنې کیږي او د بتخورې نه تنگ راغلو خلکو د ملک پرې خودو فیصله کړې ده او یو شمېر خلک له ملک بهر لاړل. دریا اخیری کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف د خیبر پختونخوا خلکو هم وزیر اعظم دي، نو باید چې نواز شریف دې لړکي خیبر پختونخوا ته هم خصوصي پاملرنه ورکړي او د خیبر پختونخوا لپاره سنجیده ګامونه پورته کړي، ځکه چې دا صوبه د وړاندې نه هسې هم د ترهګرۍ نه ډېره متاثره شوې ده. بل پلو جنگ رس پڼ خپل ادریه کې د پنشن مسلو ته پام را ګرځوي او وایي چې پنشن اغستون کې خلکو ته د پیسو اغستو لړکي لوی مسلې دي چې پکې زنانه هم شاملې دي. د ادارې په وینا دا خلک اول خپل ټول عمر په سرکاري نوکرو کې او په خدمتونو کې تیر کړي او وروسته د خپل پنشن شروع کولو لپاره د مختلفو دفترونو او افسرانو چکرې لګوي. د ادارې په وینا چې دا خلک قدم په قدم د مختلفو سختو نراتیریږي او چې کله یې پنشن ریشی نو بیا د پیسو غستو د پاره د بینکونو مخې ته په ګنټو ګنټو انتظار کوي. خوس حکومت د دې خلکو د مسلو ادراک کړي دي او دغه لړکی وزیر اعظم د خزانه وزارت او نور متعلق چارواکو ته د اقداماتو هدایت جاری کړي دي. ادریا اخری کې وایي هله د چي د بل میاشت نه با د پنشن په نوي طریقه کار عمل درآمد شروع شي. د کوم تر مخه چې په کوم بینک د سرکاري ملازم تنخوا راځي او هغه ریټایر شي نو په دوه مورز په خپل دغه اکاونټ پنشن اکاونټ ته راوړي. او ملازم به کولی شي چې بیا هم په هغه خپل اکاونټ پینشن اخلي. د دې لپاره به ملازم ته د دفتر چکر لګول هم نوي. دریا اخیره کې زیاتوي حکومت له پکار دي چې د غرنګ په نورو محکمو کې هم اصلاحات راولي او چې د پاکستان ولست کوم مسلو سره مخ دي چې د هغې تدارک وشي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات. اکانومیست مجلل لیکي چې بارني او امریکایي ځواکونه د افغانستان په پوله د پاکستان په شمال غربي سیمو کې طالبانو ته په لویه کچه ماتې ورکولو کې پاتې راغلي دي چې اوس هم هغلته د وسلوالو بنیادي ټانچه په ځای پاتې ده. د مجلې په خبره اوس د پاکستان د اندېښنې د لرلو وار دي چې پوځ یې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد په کاروایۍ کې بوخت دي. د دغه کاروایۍ په اړه له یوې اوږدې مودې راهیسې تمه کېدله. داسې ښکاري چې پوځ د سیمې سر خار میرانچا کنټرول واپس ترلاسه کړی دي، خو په اسلام آباد کې حکومت په افغان خاوره د وسلوالو د خوندي پټنځایونو د وجود خبره کوي. د پاکستان پوځ له افغانستانه بیا غوښتنه کړې ده چې د تحریک طالبان پاکستان مشر مولانا فضل الله ونیسي. ډېر افغان وګړي له دغه هیواد لخوا دا غوښتنه غیر معمولي ګڼي چې په ملک دننه د هغو ځایونو د لرې کولو په لړ کې ډېر څه نه دي کړي چې په افغانستان کې استعمالونکي بمونه پکې جوړیږي او په مدرسو کې افغان جنګیالي برتی کیږي. د افغان طالبانو یعنی د کوټه شورا د مشرتابه نوم هم د پاکستان د یو خار په نوم ایښودل شوی دی چې د مجلې په خبره پکې د ډلې زیاتره غړي اوسیږي. مجله لیکي ډېر پاکستانی وګړي فکر کوي چې افغانستان د خپلو کړو نتیجه زغمي. دوی وایي چې له هند سره د پاکستان دښمنۍ ته په کتلو سره افغانستان د تحریک طالبان پاکستان او په بلوچستان کې د بغاوت ملاتړ کوي. غربي سفارتکاران وایي چې دغه نظریه کې مبالغه ښکاره کیږي. په دواړو صورتونو کې د افغانستان رسته معمولی ده. دا هم نه ده واضحه چې د افغانستان ځواکونه د نورستان صوبې په اړه څه کولی شي. دغه سیمه چې کنټرول حاصلول یې ګران دي په 2010 کې نیټو د کوششونو پس پرېښې وه. خو د مجلې په خبره کې دي چې افغانستان د دوه مخیزې لوبې هڅه کوي. په 2013 کې امریکایي سرتیرو د تحریک طالبان پاکستان یو کمانډر له هغې وروسته ونیولو چې د افغان استخباراتي ادارې له چارواکو سره خفیه ملاقات ټاکل شوی و. یو سفارتکار دا یوه شیطاني لوبه بولي. مجلې لیکي باهمي همکاري سره ښه نتیجې مخې ته راتللی شي، خو ټولې غاړې به پر یو بل لوار کولو نه لاس اخلي. بلخوا په الجزیره ویبپاڼه کې لیکوال برهان عثمان لیکي چې په عراق کې بحران ته په کتلو سره ځینو تجزیه کوونکو د دغه هیواد حالات په ناسم ډول له افغانستان سره پرتله کړي دي. داسې اټکل کېږي چې له هیواده د بهرنیو ځواکونو له وتلو څو کاله وروسته به افغان امنیتي ځواکونه له یاغیتوب سره د مخامخېدلو په حال کې کمزورې پاتې شي او طالبان به د جنوبي او ختیځي برخو زیاتره سیمې په کنټرول کې واخلي. د لیکوال په خبره له هغې وروسته داسې ښکاري چې پاکستاني طالبان به له افغان طالبانو سره یو ځای شي او د ملا عمر تر مشرۍ لاندې به په سیمه کې د اسلامي ریاست اعلان وکړي. رسته به القاعده او نور نړیوال جهادي تنظیمونه په افغانستان کې واپس خپل مرکزونه حاصل کړي. خو د لیکوال په خبره په دغه موازنه او په ګوته شوي حل کې چې امریکایي ځواکونه د په افغانستان کې پاتې شي مسلې موجودې دي. په دې کې شک نشته چې په دواړو هیوادونو کې حالات په څه نه څه ډول یو شان دي، لکه په دواړو هیوادونو کې بهرنۍ مداخلت او د حکومت پر ضد یاغیتوب دی. بل دا چې په نسلي او فرقیز ډول د سیاسي ویش له امله هغه خلک یاغیتوب ته مخه کوي چې له سیاسي پروسې بې برخه دي. بل دا چې د جغرافیایي سیاست په برخه کې هم دواړه هیوادونه یو شان دي. خو لیکوالي کې افغانستان به بیا طالبان قبضه نه کړي ځکه چې د هیواد حالات د 1990 مو د وخت په پرتله بدل دي چې هغه وخت مجاهدین په واقع یو. که چېرې طالبان بیا د کاروایی کوشش وکړي نو افغان ولس په یو واري بیا دوی ته د خپلو مسلو د حل کوونکو په توګه نه ګوري او نه به وخت تسلیم کړي. په افغانستان کې د 1990 راهیسې ډېر معاشرتي، اقتصادي او سیاسي بدلونونه مخې ته راغلي دي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حاله خبر شئ.
د اسرائیل وزیر اعظم وایي د نړیوالو فشارونو له کبله پر غزه تلانګې د فوزي حملو مخنیوي نه کوي. پر غزه د اسرائیل هوایی بریدونه لا هم روان دي او اسرائیل په پام کې لري چې ځمکني عملیات هم وکړي. په دغه اړه باندې د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې د یو راپور مهم ټکی صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وویل تر هغو چې فلسطینی سختریزي وسلوال پر اسرائیل راکټي بریدونه بند نه کړي خپلو حملو ته دوام ورکوي. د دغه څرګندونې پرون په تل ابیب کې یو کانفرنس ته وکړي. هیڅ نړیوال فشار موږ له بشپړو پوځي عملیاتو نشي راګرځولی. د اسرائیل د پوځي قواوو وتلي قومندان جنرال بنی ګنس پرون د غزې تړانګې پولې ته نږدې له خبریالانو سره خبرې وکړې. موږ د عملیاتو په حال کې یو. څومره چې د عملیاتو ځواک او وخت اړتیاوي پراخولو ته یې تیار یو. خو ترکیه د اسرائیل د عملیاتو د مخنیوي غوښتنه وکړه. د ترکیه ولسمشر عبد الله ګل په دې اړه په استنبول کې څرګندونه وکړي. له اسرائیل نه غواړو چې خپلې حملې بندې کړي. موږ اوریدلی چې اسرائیل ځمکنیو عملیاتو ته ځان تیاروي، خبرداری ورکوي چې داسې حملې ونه کړي. دغه ډول عملیات خطرناک او زیان رسوونکي دي چې په سیمه کې د کرکې تخم کري. په همدې حال کې حماس ترورستي ډلې چې پر غزه کنټرول لري ویلي چې له جګړې لاس نه اخلي. راپورونه وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یو ټلیفوني تماس کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته وویل د اوربند لپاره واشنگټن مرستې ته تیار دی. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنرې ناوې پیلي د غزې په وړاندې د اسرائیل د حملو پر مشروعیت شک څرګند کړ او له شکیل غاړو څخه یې وغوښتل چې په سیمه کې د شخړه او جګړه ودروي.
دا مشال ریډیو ده.
په لغمان ولایت کې د وسلوارو طالبانو او امنیتي ځواکونو په انخته کې 21 تنه وسلوارو طالبانو ته مرګ جوبلا اوخته ده. په دغه اړه نور حال د جلال آباد باز محمد عبد راکي.
د لغمان ولایت چارواکي وایي چې نن د شنبه ورځ سهار 3 بجې وسلوالو طالبانو په ډله ییزه توګه د الینګار ولسوالۍ د قلټک او کندی سیمو کې د پولیسو او ملي اردو په پوستو برید وکړ چې د افغان امنیتي ځواکونو لغبرګون سره مخ شول. نښتې 15 ساعته دوام وکړ چې په نتیجه کې 15 تنه وسلوال مخالفین ووژل شول او پاتې ټپیان شوي دي. په دې اړه د لغمان د والی ویاند سرحدي ځواک مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
نن سهار وختي د 3 بجو په شاوخوا کې د الینګار ولسوالۍ د قلټک او کندې په سیمه کې مخالف وسلوالو د افغان امنیتي ځواکونو په پوستو باندې ډله ایز برید کړی چې د افغان امنیتي ځواکونو په ځوابیه ډزو کې د مخالفو وسلوالو 21 تنو ته مرګ ژوبلا وختي چې له هغې جملې څخه 15 کسه وژل شوي دي او چې په وژل شوو کې 3 تنه ویل کېږي چې ځانمرګي بریدګر وو.
دا چې په یاد نښته کې امنیتي ځواکونو ته زیان اوښتی او که څنګه دا پوښتنه د والی بیان سرحدي ځواک دارنګه ځوابوي.
په دغه برید کې اووه تنه افغان سرتیري هم شهیدان شوي دي او 4 تنه زخمیان دي.
بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد په یوه ټیلیفوني پیغام کې ویلي دي چې په یاده پیښه کې 9 تنه پولیس وژلي او 6 تنه یې ټپیان کړي او دغه راز خپلې غاړې ته د 2 تنو وژل تصدیقوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
په خوست کې 1500 وزیرستانی کډوالو د کورنۍ سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستو بهیر پیل شو چې د ګیلان کیمپ څخه بهر د خوست په مرکزي سیمو کې اوسېږي. په دغه اړه باندې نجیب الله الوخیل نور تفصیل راکوي.
په خوست کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوال ادارې یا یونیسیار او نړیوال خوراکي پروګرام یا WFP لخوا د وزیرستاني کډوالو سره د مرستو منظم بهیر پیل شو. د شنبه په ورځ د یادو دواړو ادارو لخوا هغه 1500 وزیرستاني کډوالو کورنیو ته خوراکي او غیر خوراکي توکو د ویش لړۍ پیل شو چې د کډوالو د کیمپ څخه بهر د مرکز په دریو اداري واحدونو کې اوسېږي چې د دې کورنیو په تعقیب دا ډول مرستې د خوست په هغه ټولو سیمو کې وویشل شي چې د قبایلی سیمو کډوالو په کې اړولې دي. د نړیوال خوراکي پروګرام یو تن مامور چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ویل چې ښایي تر دې وروسته هر میاشت په همدې اندازه خوراکي توکي ثبت شوي کډوالو ته په منظم ډول وویشل شي. دوه تنه وزیرستاني کډوالو چې یاد مرستې ترلاسه کړې وي خپل نظرونه را سره داسې شریک کړل.
زه نه ګول خبره کوم، امیرم شاه اوسېدین کارم مشته دا مرسته وکړه. دغه مرسته نه مش ډېر خوښ دي. د افغانستان خو ډېره مننه چې مستر حکوماکو کو کې حکومت خو مړوي. دا خو ډېر رغدار شاعر وکړل. دا ډېر کافي شاپېدي دومره ګزاره په وشي.
زه ګل نایب خان د صدګۍ اوسېدونکی مشته ډېره ښه مرسته وکړه. د افغانستان حکومت مش ډېره مننه. هر شاعر وکړه وړې وکړه دونار وکړه.
یو بل تن وزیرستاني کډوال بیا په خپلو خبرو کې د افغان حکومت د مامورینو د ښه چلند ستاینه وکړه او ویل چې دوی باور لري افغان حکومت به له دوی سره لا نور مرسته هم وکي.
مظفر منم ده. زه په کوم باندې دا واړیو ان شاء الله چې په دای و میژ خپل کوشش کړو چې میژ دوی میژ دا امید دا ونه چې ان شاء الله چې په پنجابي نه او بلوچ نه په سندي نه وي میژ دیم دات وکړو. شپ قدر په احترام سره ایس یاده په لمبر نوستوي خپل د نوم خولي چاکیم سار دریمي اغه شایت ته په نوم باندې نوم د خولي پلونکای د پلونکی زیای ورسا چې څه شایره غولي وسدي ویه اشای خپل پلمبر در کوي نه پشه د کښتانه سشتانه بيزاتيشت
د خوست په مرکزی واحدونو کې د مرستو د ویش کمیټې مشر بختنور بختیار د مرستو د سرنګوالي په باب مشال رادیو سره خپلې خبرې په دې توګه شریکې کړې.
نن هغه کورنۍ چې د شمالي وزیرستان نه راغلي دي د خوست ښار په مرکز او د متون په قوم کې مشته شوي دي، نمونه ثبت کړي دي. هغې دپاره غذایي مواد ورکوله کېږي او غیر غذایي مواد هم ورکول کېږي. غذایي مواد د ډبلیو ایف پی له طرف نه دي او غیر غذایي مواد د چې ولس کلمه جنس پکې دي هغه د یونیسیار له طرفه ورکول کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د پکتیکا ولایت په برمل او ارګون ولسوالیو کې هم د ځایي چارواکو لخوا هغه سلګونو کډوالو سره اړینې مرستې وشوې چې په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو له کبله ورکړې شوي دي. ځایي چارواکي د پکتیکا په ارګون، برمل، نکه، ګیان او زیړوک ولسوالیو کې د مېشت شویو کډوالو شمېر لس زره کورنۍ ښیي.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پوکم 11 بجې،
د باختر ستوري
په پوکم 2 بجې،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسا 2 بجې،
د مشال مرکه
په 3:30 بجې،
د سندرو امیل
په 4:30 بجې.
په کورم ایجنسی کې د سدی بازار د احتجاج په توګه بند کړی شوی دی. دکاندارانو په خبره ځینې انتظامی چارواکي د دوی نه رشوت تختی، نو ځکه دوی دغه احتجاج باندې لاس پورې کړی دی. نور تفصیل طارق ورغزی په دغه راپور کې راکړي.
په کابل سیمه کورم ایجنسی کې دکاندارانو د سدی بازار د احتجاج په توګه بند کړی دی. د انجمن تحفظ حقوق دکانداران د تنظیم مشر حاج رحم جان دغه الزام ولګولو چې ځینې انتظامی چارواکي دوی نه رشوت اخلي او دوی کار ته نه پرېږدي، نو ځکه دوی دغه احتجاج شروع کړو. د مشال رډیو ته ویل چې که څوک د رشوت ورکولو نه انکار وکړي نو بیا جلونو ته اچوي او ورسره ډېر بد سلوک کیږي. د غوښتنه وکړه چې هغه کسانو خلاف د کاروایی وشي کوم چې په دې کې کاکړ دي. حاج رحم جان دا هم ویل چې دوی دغه احتجاج به تر هغه پورې جاری وي چې تر کومه د دوی مطالبه نوی منل شوی. راپورونو تر مخه دکاندارانو لخوا احتجاج د اعلان وروسته د سدی په بازار کې ټول دکانونه او مارکیټونه په مکمله توګه بند دي. محمد حفیظ په نامه یو ځایی کس مشال رډیو ته ویل چې د احتجاج په وجه دوی یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ شوي دي.
برای مهربانی مطلب دادے ہمدردانہ غور دو کړل شي او دغه علاقے و سپوری هم شي ته دسی ریاکشن نو کړل لکه دنه نه کوي او تکلیف ته ورته کلا
موږ چې کله د کوزی کورم ایجنسی موجوده انتظامی مشر او تحصیلدار اکبر افتخار سره په دې اړه د خبرو کولو لپاره د پولیټیکل انتظامی کنټرول روم سره تماس ونیولو، نو هلته نه مشال لډیو ته دا اول شول چې هغه د زیاتو مصرفیاتو په وجه تاسو سره خبرې نشي کولای. د دې نورسته یو انتظامی چارواکی موږ ته وویل چې دغه مسله حل کولو لپاره د بازار دکاندارانو انتظامی ترمن د خبرو اترو سلسله شروع شوه ده او زیاته کړه چې ډیر ضرب بازار یو ځل بیا پرانستل شي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زیبا د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او کوم موسیقاران دي ټول د دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقي لپاره بیل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي. د خبر ایجنسی د باړې سوداګر وایي چې اوس دلته د تیر وخت په پرتلا د امنیت وضعیت ښه شوی دی او حکومت له پکار دي چې د دوی بازارونو د خلاصولو اجازه ورکړي. دی وایي چې د فوجي عملیاتو کرپیو له وجې په زرګونو دکانونه د تیرو 15 کالو راهیسې تړلې پراته دي. نور حال فرهاد شینواری راکړي.
د خیبر جن سره د باړې خلک وای چې د دوی بازارونه د پوزي عملیاتو بدمنۍ لامل د تیرو 15 کالو راهیسې بند پراته دي چې لامل د دوی روزګار په مکمله توګه ختم شوی دی. دوی وای چې دلته د تیر وخت په پرتله اوس حالات ښه شوي دي او امنیتي ځواکونو لخوا ورته د علمګودر لوی لار هم خلاصه کړې شوې ده. نو حکومت له پکار دی چې د دوی بازارونه د هم اوس خلاص کړي. د باړې د تاجر یونی یو مشر سید از وزیر مشال ریډیو توای چې د تیر وګدې مودې رئیس دوی د ورځ په حساب د ډیر لوی تاوان سره مخامخ دي.
یکم ستمبر 2009 باندې چې کوم د اپریشن شروع کېدو او بڑا بازار باندې نو تقریبا دینه مخکې مو سروې کړی لاس زره نه زیات دکانونه دلته بند شوې دي. او په دې لاس زره دکانو کې تقریبا نو یو نیم کروڑ 2 کروڑ روپۍ روزانه حساب سره مو سروې کړی دا چې هغه باندې مو تاوان روان دی. سره مو حکومت غا کو چې مو ډیر حکومت نه اوس سوال کوو چې کومه د کاروباری ماحول ښه ماحول راکي او موږ سره لږه ډیره حکومت مرسته وکړي نو انشاءالله تعالی موږ کاروبار به بیا په دغسې روان شي.
او د باړی یو بلتن عبدالرحمن په دې اړه وای
مونږ د حکومت نه چې کوم دی او دا مطالبه کوو چې ها دوکانونه ها شاپونه ها بازارونه دوباره کولو کړی شي او خلکو کوم ستندو سره مخ دي. کوم خلکو کړي کړي کوستري په خاور کې کړیارو باندې خپل کورونه نیولې دي او یا کوم خلکو دلته کاروبار تباه شوی دوکانونه تباه شوی یا کلی وران شوی دي په کار دی حکومت چې اوله معاوضه ورکړي او هغه بیا چې کوم دی خپل خلکو خپل کورونه دا بیا پر ځای شي واپس راشي خپل کورونه ته.
د باړی اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ ناصر خان هم دا منی چې اوس دلته د امنیت وضع ښه شوې ده او لار خلاصول او خلکو سره نرمی کړل دا ښایي چې بازارونه به هم خلاص شي.
کم صورتحال چې په 2009 کې وو نو انشاءالله دا غینا تر اوسه پورې اوس ډېر زیات فرق راغلی دی. کافی خلک په خپل هم تللی دي الته او انشاءالله مونږ امید لرو چې زر تر زره به دا دلته امن راشي دا خلک په خپل واپس کورونو ته لاړ شي. الته لارې کولا وهل یا کرفیو کې ریلیکسیشن راوستل یا د خلکو سره کلوز کوآرډینیشن ساتل دا ټول د دې خبرو حصه ده چې الټیمیټلی به دلته به انشاءالله بازار هم کولاږي.
یا د دیوی چې د خیبر جنسی په باړه سیمه کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي او د بدمنۍ له امله ترې په زرګونه خلکو خپلې کډې هم وستلې دي. خو اوس په دې وروستیو کې پکې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ کومې نښتې نه دي شوي او ځینې بې کوره شوي خلک هم ورته په خپله خوښه ستانه شوي دي. خو دوی وایي چې دلته دوی په مکمله توګه کرفیو او پوځي عملیات ختم کړای شي او د تیر په سیر دی باړه خلاص کړای شي. فرحات شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو د پاره د روجی په مناسبت زمونږه د خبرونو خصوصي لړۍ وړاندې کوو. راځي چې په شریکې وو.
بسم الله الرحمن الرحیم.
روژا په پښتو کې روژا ورته ویلای شي، په عربي کې ورته صوم ویلای شي. چې معنا یې د امساک، لغوي معنا یې د بندول. د څه شي نه بندول؟ بیا بندول په اصطلاح کې معلومیږي چې اصطلاحي معنا یې د مفطرات ثلاثه درې شیانو د دغې نه به ځان ساتي، خوراک، چې حق، جمع. دغه درې امورونه ځان ساتل دغه ته روژا ویلای شي. دا تعریف د تقدیح حدا پوری باقی پات شولا. دا خبره چې دا یو عبادت ده، لکه څه قسم ته چې د نورو عبادتو شرعاً احترام لازم ده، دا قسم ته د دې عبادت هم احترام لازم ده. اغه دا معنی چې څومره په اخلاقی انداز باندې دا روژا ونیول شي او د دې حفاظت وشي، وسوتل شي د غیبت نه، د شومات نه، د چغل خورینه، د آرام خورینه، د بې بیزای خبرونه نو دغه انسان د سهار نه چې کله د روژه ونیسي تر مخامه پورې د اذان پورې دی په عبادت کې مصروف مصروف ده. لهذا چې کله ټوله ورځ په عبادت کې مصروف ده هر یو عبادت چې د داسې ناوړه عمل نه وسوتلی شي چې هغه د هغې عبادت سره زید وي، نو دا صفت ده او په داسې صفت باندې روژه نیول دا د ډېر اجر او د ثواب سبب کیدای شي.
مفتي صاحب، که دغه صفتونه د روژې یا د روژې آداب چې دغه آداب په روژه کې مراعت نه شي، یوازې دغه درې بندیزونه چې دي یوازې دا په ځان عملي کې د زیان به څه وي؟
یو احکام دي د روژې چې شرعن کوم حکم د شریعتو، یوازې دا نه ده چې مثلا تبرک دی، د تبرکاتو دین د شریعت یو نظام ده، یو قانون ده، قانون او نظام معلوم ده چې روژه دې ته ویل شي، باقي روژه به نه ماتیږي. موږ داسې نه شو ورته ویلی چې که چا غیبت وکړلو، چا غزل وویل یا بل څه وکړل، د روژه ماته شوله. نه، روژه په هغې مورو باندې ماتیږي چې کوم په شریعت کې مقرر وضیح شوي دي، په سره ماتیږي، په دغه سره روژه نه ماتیږي. البته بیادبي دي روژې، دا د روژې سره بیادبي ده، د روژې سره بد اخلاقي ده، د روژې سره بیادبي بد اخلاقي ده، د الله تعالی د نظام سره او د قانون سره بد اخلاقي ده او بیادبي ده. نه، دې وجې نه دا قابل د مذمت ده او قابل د ستایش نه ده. نو چا کوم صفات د روژې دي، هغه صفات دغدر کیږي، نیمګړی کیږي، او دا نه چې مثلا روژه ماتیږي، روژه د منځه ځي، هغه کوم نورانیت چپکی ده، کوم خوان چپکی ده، هغه نورانیت بیا په دغې باندې نتیجه نه مرتبه کیږي، نتیجه یې دا ده. ورنه نور د روژې اصل په خپل ځای باندې پاتې کیدای شي.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې هغه اجرونه یا ثوابونه چې بشپړ دي باید یو روژه ته ورکول شي، د هغې نه محرومیږي؟
دا ټول عبادت دا شی دی. مثلا که لمونځ په توجه سره ونه شو، په لمونځ کې خشوع حضور نغلله، دا د لمانځه آداب چا ونه ستلو، او که روژه داسې قسم ته د ټولو آداب سره ملحوظه نه شوله، مثلا روژه دا چې غیبت به نه کې، شمات به نه کې، تلاوت به کې، ذکر به کې، فکر به کې، الله ته به ته متوجه اوسېږي، او هغه مکرحات چې د روژې سره تعلق لري دي نه به ځان ساتي، دا امور د روژې سره تعلق لري. نو دا د عبادت احترام ده چې څومره د قدر وړ عبادت په ځان کې پلی کې او په ځان عملي کې او په هغه صفاتو باندې متصف یو عبادت ترسره کې، نو هغه اجر خامخا زیاتیږي، او که صفات کې کم وي اجر یې خامخا کمیږي. بیا هم د خدای تعالی دربار لوی ده، د خدای تعالی د رحمت دعوا څوک نه شي کړله. دا اخري وخت چې خدای تعالی انسان ته توفیق ورکړي مطلق روژه ونیسي، بیا هم خدای تعالی انسان د خپل رحمت نه محرومه کوي.
د روژې په والا د پروګرامونو، خصوصي پروګرامونو لړۍ ته سوریدا اوریدونکو د خپرونې خیرې شېبې ته رارسېدلی یو. ورځو ګلایستا چې د دې وخت مهم خبرونه ته
د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری نن په کابل کې په دویمه ورځ هم د ولسمشرۍ کاندیدانو سره ملاقاتونه کړي دي. د جان کیری د سفر مقصد د ولسمشرۍ انتخاباتو جنجال ته د حل لاره راوستل ده. جان کیری پرون هم په کابل کې د ولسمشرۍ کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی او د ولسمشر حامد کرزی سره ملاقاتونه کړي ول. د شمالي وزیرستان په 15 تحصیلونو کې په زرګونه بند پاتې شوي کسان وایي چې دوی له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د رزمک ګډي وام د تاخیل شواس پینوام او د کلی کې پاتشي به خلکو مشال رته ویل چې حکومت دوی ته ویلی وو چې هلته به عملیات نه کیږي او دوی د کړی نه کوي، خو اوس د دوی په وینا ټول لاري ور باندې تړل شوی دي. بلخوا د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او ویلي چې دوی د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. په پیښور کې د کانګو وایرس له وجې د مړو شوو شمېره څلورو ته او د متاثر شوو کسانو شمېره یولسو ته رسېدلې ده. په پیښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د کانګو وایرس د ناروغانو لپاره جوړ کړل شوي خصوصي وارډ مشر ډاکټر ولی رحمان نن مشال اړتیا چې د متاثر شوو کسانو درملنه روانه ده. پاکستان او افغانستان د پولیو یا ګوزن ناروغي ختمولو لپاره په ګډه په یو حکمت عملې معنی اتفاق کړی دی. په باجوړ ایجنسۍ کې له ډیورټ کرښې سره نږدې سیمه کې وسله والو طالبانو د پاکستان د ملیشا ځواک درې عسکر وژلي او دوه نور یې ټپیان کړي دي. د قندهار ولایت په پنجوایي ولسوالۍ کې د سړک غاړې د ماین په چاودنه کې د یوې کورنۍ اته کسان وژل شوي دي. بلخوا په ننګرهار ولایت کې هم د سړک غاړې بمي چاودنه کې دوه کسان وژل شوي دي. دغو پېښو ذمهواري چا پر غاړه نه ده اخیستې. په لغمان ولایت کې هم د وسلوالو طالبانو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښته کې 15 وسلوال وژل شوي دي. او په غزا پټه کې د اسرایلی ځواکونو لخوا د بریدونو لړۍ په 15 ورځ هم دوام لري چې پکې د نورو فلسطینیانو د وژل کېدو رپورټونه دي. د فلسطین د روغتیایي چارواکو تر مخه په بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیره 121 ته رسیدلې ده.
مهم خبرونه باور د اوردن کوم دې سره زمنګا د خبرونو وخت پای ترسي هم په دغه موجودو باندې تاسو د ډیو ریډیو نشریات اوریدې شه د روان خبرونو نه خپل کوربا شاهین بنيري ګلیاز او زمنګا ټکنیکی مرستيال بریال صاحب لا اجازه ورکې د الله پامان.